دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سو نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د مارچ 12 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پروانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به له وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو اترو په اړه د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت دریز فاټا ته په راتلونکي کې د صوبې د حیثیت ورکولو بحثونه او پر اف سی آر د قبایلو د نیوکو سربیره د دوهم واده پاړه د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د بیان او د اوکراین او شام د بحران سربیره درتنور یو شمیر راپورونه هم لرو. خپل مړي سر کې به مجید بابر ته ورسو چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مخ خبر.
مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې که وفاقي حکومت غواړي نو دوی طالبانو لپاره یو سیاسي دفتر جوړولو ته تیار دي. نن به په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوکراین د نوي قائم مقام وزیر اعظم سره ملاقات کوي. په غزا کې د اسرائیلي هوایي برید له وجې درې وسلوال ودل شي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې که وفاقي حکومت دوی سره یو خپل شي نو دوی طالبانو ته په خیبر پښتونخوا کې یو سیاسي دفتر ورکولو ته تیار دي. پرون په پیښور کې د مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ښاغلي خټک زیاته کړه،
صوبایي حکومت طرف نه مونږه گلزار خان نوم تر کمنټ کړی دی چې گورنمنت چې کوم کمیټي جوړی، بیا فیڈرل گورنمنٹ مرضی ده چې کمیټي جوړی یا نه جوړی، خو مونږ ریکمنډیشن گلزار خان دی. اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پیج پہ سارے ہو جائیں بالکل دفتر نہیں، ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں.
پرویز خټک وویل چې د خبرو اترو دی بهیر کې دی د قبایلی ولس استازي هم شامل کړل شي. نن به په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوکراین د نوي قائم مقام وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دا ملاقات یو ورځ پس له هغې کیږي چې د امریکا په ایوان نمائندگان کې د یوکراین په کرایمیا سیمه کې د روسي پوځونو د قبضې په اړه یو مزمتي قرارداد منظور کړل شو. په دغه قرارداد رای شمارې نه مخکې د ایوان د بهرنیو چارو د کمیټې مشر رایس وویل د روس دا عمل بر د عمل نه بغیر نه وي. ښاغلی رایس په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د یوکراین نوي حکومت سره پیاوړې او توندې مرستې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوکراین د بحران په اړه پرون خبرې وکړې، خو دغو دوه وزیرانو د ټلیفوني مکالمې څخه نتیجه ورنه کړه. کیری له لاوروف سره ورستو تر دې وغږېده چې امریکا د هغو سوالونو ځوابونه له روسا ترلاسه کړل چې د اونۍ په پیل کې د یوکراین په اړه روس ته استولې وو، او په کې دا پوښتنه کړې وه چې مسکو د یوکراین د کړکیچ د هوارې لپاره کوم ډیپلوماتیکي ګامونه پورته کولای شي چې دغه مسله په ډیپلوماتیکي توګه هوار کړل شي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي چې سرګی لاوروف کیری ته وویل چې د یوکراین د بحران هر راس حل باید د یوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي او د کرایمیا د اوسیدونکو راتلونکي هم پکې په نظر کې نیول شوی وي. د کرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د یوکراین لري کلی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نور د دغه هیواد قانوني مشر نه دی. د کرغیزستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا پرون په خپور شوی بیان کې وویل د یوکراین کړکیچ د دغه هیواد د پخوانو چارواکو د ناسمو پریکړو او د کرپشن له وجې پیدا شوی. بیان یې زیاتوي چې په هر یو هیواد کې د واک یوازینۍ سرچینه د هغه هیواد ولس دی، نو هغه ولسمشر چې د خلکو اعتماد بایللی د خپل هیواد نه تښتېدلی هغه خپل واک هم له لاسه ورکړی دی. یانوکوویچ پرون تر دې مخکې روس کی خبریالانو ته ویلي وو چې د یوکراین قانوني ولسمشر دی. امریکایي سېنټر ډایان فینستاین د امریکایي استخباراتي اداره سی ای ای تورنه کړې ده چې د سېنټ د هغو غړو د کمپیوټرونو په غیر قانوني توګه تحقیقات کوي چې د سی ای ای د یو تحقیق په څېړنه کې بوخت دي. ډایان فینستاین چې د سېنټ د استخباراتو د کمیټې مشره ده پرون په سېنټ کې د یو وینا پر مهال وویل چې د سی ای ای د اقدام نه څرګندېږي چې دغه اداره غواړي د کانګرس غړي د دغه جاسوسي ادارې احتساب نه وویروي. د سی ای ډایرکټر جان بینن وویل پرون د دې په ځواب کې وویل چې د دوی ادارې د کانګرس د غړو کمپیوټرونه نه دي لیدلي. سېنټر فینستاین وویل سی ای ای د هغو غړو کمپیوټرونه کتلي دي چې د ترهګرۍ پر ضد د مشکوکو کسانو معاملو ته کتنه کوله. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په غزا کې د وسلوالې ډلې حماس په مرسته چلیدونکي د صحت د محکمې ویاند اشرف القدر وایي چې پرون په غزا باندې د اسرائیلي هوایي بریدونو له وجې درې وسلوال وژل شوي دي. اسلامیک جهاد وسلواله ډله وایي چې دغه درې وسلوال هغه وخت ووژل شو کله چې د نورو هغو ملګرو خوندي کولو په مخه یې د مارچرو ډزې کولې چې د دغې سیمې نه یې د هغه اسرائیلي ډرون الوتکې ملبه وچتوله چې دغلته پرېوتې وه. اسرائیلي پوځ د دغې هوایي بریدونو او د ډرون الوتکې د پرېوتو پخلی کړی دی. د لیبیا پارلمان وزیر اعظم علي زيدان د عدم اعتماد د ووټ په ذریعہ ل خپل دندې ګوښه کړ او دغه هیواد د دفاع وزیر تر هغې مودې پورې د وزیر اعظم په توګه وټاکلو تر کومې چې د علي زيدان نعم البدل نوی ملاو شوه. پارلمان د عدم اعتماد د رای په داسې وخت کې ورکړه چې د طرابلس د مرکزي حکومت د لیبیا د ختیځې سیمې د پیاوړو ملیشو ترمنځ د تیلو د خرڅولو په سر شتون د لعنه د حواله شوه. یاغیانو د تیر ګل په ورځ د لیبیا په ختیځ کې اعلان وکړ چې له سمندر سره نږدې د تیلو یو محاصره شوي ټانکر د حکومت د ګواښونو سربیره وتښتېد او تیل یې په یوه بیړه کې تشول. د لیبیا سمندري ځواکونو دا سیمه کلا بنده کړې وه او خبرداری ورکړې وه که چېرته اړتیا پیدا شي په زوره به د هغو بیړو مخه ونیسي چې تیل وړي. د لیبیا د دفاع وزیر عبدالله ثاني د دوو هفتو لپاره د لیبیا عبوري وزیر اعظم ټاکل شوی دی. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي چې پرون د شام په شمالي برخه کې د اسلامیک سټیټ اف عراق وسلوالې ډلې جهادیانو د دولسو یاغیانو په شمول 22 تنه وژلې دي. په بریتانیا کې میشته د بشري حقوقو د سر دغې ډلې اف پی خبره جاسته ویلي چې دغه وجنې پس له هغې وشوي کله چې د القاعده تر هغه ډلې سره تړاو لرونکو سختریدو د حلب سوبې د ځینو کلیوالو سیمو واک ترلاسه کړو. د شامي حکومت پر ضد جنګیدونکو یو شمېر یاغي ډلې د اسلامیک سټیټ اف عراق وسلوالې ډلې ځکه مخالفت کوي چې دوی په شام کې د اسلامي شریعت نفاذ غواړي. او روسي خبر دا چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بنن په بنگلاديش کې د هالند لوب له سرلو وکوي. دا لوب د کابل په وخت ماسپخین په 2 بجو پیلېږي او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال کپ ته تیارې لپاره ده. تمه ده چې د افغانستان ټیم د نړیوال کپ ته تیاریانو په سلسله کې بل لوب د جمعې په ورځ له زمبابوي سره وکړي. د شلو اورونو نړیوال لوب د مارچ په 14 شروع کیږي او لومړی لوب هم د قربا هیواد بنگلاديش او افغانستان د لوبډلو ترمنځ ده. د مشال خبرونو پای
خبرونه مول مشال رادیو څخه واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. دا خبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي کچیر وفاقي حکومت وغواړي نو دی په خپل صوبا کې وسوالو طالبانو ته د دفتر سربیره نور ډیر څور کول ته تیار دي.
فیڈرل گورنمنٹ کا واڑی طالبان تدا سے زید اور تا اٹا کی چیر دل تک خبریں بکی پغرونوں کی خبریں نہیں کی
پدا سے حال کی چفاٹا تا د یوبیل صوبے د حیثیت ور کول غشتنی ډیر سیوی خود دین قبالی مشران غواڑی چی فاٹا دی ل خیبر پرتو خاص ر په انتظامی تو گیو جای او په همدغه صوبا ور گډ کړس.
یو ورونه یو لکایو یو کلچر دای تعلق هم دای سره هم ځکه می دا د سره تړلی خلق دی
دا پاکستان د قبایلی سیمې ولس وایي دوی په وار وار له مرکزي حکومت غوښتنه کړې چې اف سي آر قانون د لمنځه یوړل سي او سیمه دې د پاکستان تر عین لاندې راوستل سي خو هیڅوک غوږ نه ورته نیسي.
ویلے دا پارٹا دے پاکستان احسان دو چھے پا پاکستان چھے یو آئین چلی جی او پا پارٹا چھے بل کانون چلی جی پا اف سی آر چھے زنہ زنہ داس شاکین دی چھے ایغے خاتنوال ایغے زئی خالق غوڑی.
پا روان خبرونه کی دا یو شمیر سیمائزو او نڑیوالو را پورون ہم در تلارو لمشال راڈیو سروس. زموږ غل مشال رادیو خاوري چې ټول راپورونه او خبرونه یې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پرې نه یوازې د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل د خبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي کله د سولې د خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د پاکستان مرکزی حکومت وغواړي نو د پښتونخوا حکومت طالبانو ته نه یوازې دفتر بلکې نور ډیر څه په صوبا کې ورکولای شي. نو موري دا هم ویل چې له سوالو طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې د قبایلی سیمو نمائندگان هم شامل کړل شي. نو موري دا خبرې د نه پورز لمشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې کړې دي. ل پرویز خټک څخه د مرکه په پیل کې د مشال رادیو خبريال پرستنه کړي چې وسوال طالبان سره د سولې د خبرو اترو لپاره صوبایي حکومت د چانم تجویز کړی دی. نو موري په جواب کې وایي
صوبایي حکومت طرف نه مونږه گلزار خان نوم ای تر کوم کړی دی چې گورنمنت چې کوم کمیټي جوړي بیا فیډرل گورنمنت مرزي ده چې کمیټي جوړي یا نه جوړي خو مونږ ریکمنډیشن گلزار خان دی.
وزیر صاحب د طالبانو ته دفتر د والي سره په سینټ کې هم دغه یو پیښلو چې تشو اساسو منسټر مو بلوس خبره کړې و سو آیا تاسو چې په دې صوبه کې طالبان د مذاکراتو کامیابولو لپاره د افیس ضرورت لري؟
په دې باندې نن هم تاسو خبر وګورئ عمران خان سټیټمنټ راغلی دی چې هغه هم دا وایي چکر فیڈرل گورنمنٹ کا واڑی طالبان تا داسی ایریا یو زید ورتا اوٹا کی چیر دل تک خبر بکی پغرونو کی خبر نہیں کی کم چ عمران خان کو خبر اگ کڑی دے زغ فل سپورٹ کو ماغس اگر فیڈرل گورنمنٹ اور ایک پیج پہ سارے ہو جائیں بالکل دفتر نہیں ہم بہت کچھ دینے کو تیار ہیں
ندین اولان نیم یو قد مذاکرات کمیٹی دے غشنا مخکنے کمیٹی نہ سمرا تاسو مطمئن نے اداراتن کی کمیٹی چ وئی سمرا کار بو کی دا امن دار اوستن
کما فیصلہ چ وفاقی حکومت کڑی دا اگ کمیٹی سدے پارا جوڑا ہوا اگے خپل کارو کو اس فائنل کمیٹی جوڑی چ اگے کے فائنل خبر او ڈیسیجن ہوشی نو اگ کمیٹی ممبران کی ریش اگے پک شامل یعنی بھی شامل خو اگے کمیٹی خپل کار کردگی وا او دے نیکسٹ کم دے اگے مقصد دادی چ فائنل فیصلہ ہوتا چ سو با اختیار خلق کی چ اگے فیصلے او کڑی گورا جی خبر دادا چ مونگا پر امید خود شروع نہیں ہو چکل خبر کی گی جرگا کی گی نو سر نتیجے روزی اور بغیر جرگی اور خبریں نہ نتیجہ نہیں شراوت ہوتے تحریک انصاف خود مونگ دے دو در شروع نہ ہم دگا سٹانس دے چی اول دے خبری ہوشی اور سر یہ خبر زبل ایڈیشن کوم چی دی خبروں کی دی کمیٹیانوں کی علاقہ غیر خلق ہم شامل ہوں ڈیر ضروری دے جگہ چی آگا خلق چی چوک افیکٹریز دی آئی پہ کہ نہ شامل ہی گی نہ بیا آگی مقاصد آگا سے نشی حاصل دے اور ماں خیال دے فیڈرل گورنمنٹ سیریس دے پہ خبر ہے کہ جنگ نہ بغیر کا امن رالو مدا بڈیرا بہترین
فیصلہ گورنر پکی یا
نمائندہ گورنر آٹومیٹک ذکر چی گورنر خود صوبے ٹرائبل مشر دے آگو پکی نمائندگی یا پخبلا ڈیر ضروری دے
پولیو والے سر خبر مشفے ڈیر اسمیر خان کے دو پولیس والا مشیوی دی ستا سور دا لڑے چہرہ دا پولیو مہم کامیاب کے ہو یا دا کم خلق چی دا پولیو ورکرز پر نخ کبھی صبح کے بخصوصی دوگا سب پلان لڑے دا
برجے مونگا اتحادی حکومت خود پورا دغه دے ارادہ دا چی دا پولیو خلاف چ کم جہاد یا دغه شروع دے مونگا پورا کوشش کو چی دی صوبے دا پولیو نہ صفا کو زکا دا دے مونگا دے صوبے ضرورت دے اور زا آغا خلق چی دا کم کار کی اور دا سے دہشتگر کی زا سخت دے مزاحمت کوم اور دے مونگ پولیس چی کم زے کی شہیدان شوی دی دا دے دیر افسوس خبر انسان دے زندگی بچاؤ دے پارا کار کی گی اور دا خلق راضی اگے بنے عملے کی نو ما بیا ہم دادا غدے چی ردا سے خلق انسان نشی کے دے اگر دہشتگر دے
دا خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک چې د صوبې د وزا په اړه زموږ د خبريال پرتنی ځواب ولی
دا مشال ریډیو دا
په داسې حال کې چې له وسوال طالبان سره د سولې د خبرو اترو په اړه بحثونه روان دي تیر ماښام په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه وشوه چې د پوځ او استخباراتي ادارې ISI د مشرانو سربیره حکومتي چارواکو هم ګډون پکې وکړ په غونډه کې د هیواد د داخلي صورتحال او له طالبان سره د مذاکراتو پر چارو غور وشو نور حال اسلام آباد د مشال رادیو خبريال راکوي
د پاکستان د سرکاري رسنو د وینا تر مخه د تیری نه په ماخام اسلام آباد وزیر اعظم هاوس کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د اعلی پایې یو غونډه شوې ده چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او د داخلي چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان نصر بیرا یو شمیر نور اعلی چارواکو ګډون وکړو غونډه کې د روان صورتحال او د ملک د دننی حالاتو او د طالبانو سره د روانو مذاکراتو او د حکومت لخوا د نوې کمیټې جوړولو باندې غور وشو غونډې ته خپل وینا کې وزیر اعظم نواز شریف د مذاکراتو لړکی د دواړو کمیټو هلې ځلې وستایلې او وی ویل چې حکومت امن غواړي او کوشش دی چې دا مذاکراتي عمل مخ په وړاندې لاړ شي په دې موقع د پوز مشرانو په حکومت باندې د مکمل اعتماد سرګندونه وکړه او وی وی چې حکومت سهم فیصله وکړه پوز به د هغوی د فیصلو تایید کوي او د هغوی په شابه ولاړ وي د ذکر وړ ده چې د رستیو کې د حکومت لخوا فیصله کړی شوی و د امن لپاره د حکومت مذاکراتي کمیټه به پراخه کولې شي او د لړکی به یو نوې کمیټه جوړول کیږي چپکی با د خیبر پختونخوا نمائندگی هم شامل وی او دا با خپلواک کمیټی وی
تبصری شنن خبرونه رپورټونه
اکسونا ویډیو گانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي
زما ژغله مشال رادیو خاوري او زو د قبایلی سیمو پر لور په پاکستان کې په دې ورستیو کې دا بحث تود شوی چې قبایلی سیمو ته د ځان له د سپې حیثیت ورکړل سي او کنه د خیبر پښتونخوا سره دې شامل کړل سي بل خو څېړونکو وایي په دې لړ کې د هر فیصله د قبایلی ولس په خوښه وکړل سي په دې حق له درس زموږ همکار منور شاه راپور برابر کړي چې تاسو یې اوریدو تر بولم
په داسې حال کې چې د سرحدي او ریاستي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ په دې ورستیو کې ویلي حکومت غواړي چې قبایلي سیمو ته د ګلګت بلتستان په سیر د یوې صوبې حیثیت ورکړي. په دې اړه سیاسي ګوندونه هم بیلابیل نظرونه لري. د لړکې 13 ورځ ډیر اسماعیل خان کې د جنوبي وزیرستان یو شمېر قبایلي خلکو غونډه وکړه. د غونډې نه پس مشال ریډیو سره په خبرو کې د غونډې یو ګډونوال حق نواز وزیر وویل
د دنن د میج میټینګ مقصد هغه و چې د قبایل سم مسائل دي دغه حال صداي به د میج غونډې مرګري په دابنه میج ډیر بهسر او اخري میج په دانه نتیجه بنوت لې چې د میج غونډې مسائل حل دا غدای چې میج تا یو خپل صوبا ملاوي شي خپل صوبې نه د خپل زبان وزیر لاوم وي میج خپل صوبا یې منیسټر وي د مخ خپل صوبا یې نمائندګي وي او د مخ خوش کا سندري مې په خوشه اوس په مو باندې د پنجاب نه د سین نه د بل صوبې نه
بلخوا د جنوبی وزیرستان وانا سره تعلق لرونکي ډاکټر حسن خان وزیر وای چې د پښتونخوا سره په یو ځای کېدل به د سیمې مشکلات کم شي.
په کار د چې دا خبر پښتونخوا او فاتا چې دا په یو ځای شي یو انتظام شي یو سابګه تابع شي یو ورونه یو لکه یو کلچر دی تعلق هم دی سره مځکې نه دي نیمه خلک هم ځکې پاس دي نیمه لاندې سبقونه دي لکه په اوړي کې دي وانه ته په ژمي کې راځي دی خان ته دا دوی سره تړلي خلک دي تړلي کیسې دي تړلی کاروبار دی دا په یو ځای کول پکار دي.
هلته د قبایلي سیمو د ځان له صوبې جوړېدلو او یا د خیبر پښتونخوا سره د شاملېدلو په اړه پخوانی سفیر او د سیمه ییزو چارو کارپوه ایاز وزیر وای
ضرور پکار ده چې هغه څه غواړي څه کول غواړي خبره ته همدغه جوړېږي چې هغوی ته حکومت لکه څنګه په نورو صوبو کې چې د خلکو خپل حکومتونه دي دغسې د قبایلي سیمه یا یوه صوبه جوړه شي یا د خپل قبایلی کونسل گورنر خپل دارنګا هغه په حکومت کې شرکت ورکړی شي نو چې دارنګا ونکه نقصان به ولري معاملات نورم خراب شي.
بلخوا په تیر وخت کې د اف سی آر قانون د اصلاحاتي کمیټې مشر او د پیښور های کورټ په خوانی چیف جسټس میا اجمل وای قبایلی ولس لپاره د فیصلې کولو په وخت د هغوی د مرزي پښتنه بنیادی اهمیت لري.
نو مزات کو خبر چی د دې دا لوی جرګه پکار دی او دې نادا ته تپوس پکار دی او خلکو خواهشات مطابق دا پکار دی چې دا سې دی ته یو سیستم ملوش.
سیړون کې دا نظر لري چې د فاټا مسلې به د سیاسي اصلاحاتو د لارې هواريږي. دا راز به ولست د خپل مستقبل په حق لا په خپل د فیصلې کولو اختیار ولري او پکار دی چې حکومت د دغه اختیار احترام یقیني کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په قبایلی سیمو کې د لسګونو کلونو راهیسې د رایج قانون اف سی آر لقبل وسم ځای ولس له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي. قبایلی ولس غوښتنه کوي چې دا قانون له وسنی دور سره سمون نخري نو یا خو دې لمنځه یوړل سي یا دې بدلونونه پکې راوستل سي. دوی وایي چې تېر حکومت په دې قانون کې ځینې بدلونونه راوستل خو هغه هم ناعملي کیږي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راپور کوي.
پاکستان د خپل ریاستي امور چلولو لپاره آئین او قانون لري خو ولې د پاکستان قبایلی سیمو لپاره یو جودا قانون اف سی آر ټاکلې شوی چې قبایلی ولس په وینا د اف سی آر قانون زنا شکونه د اوسنی وخت سره سمون نه خوري او په دې کې د بدلون غوښتنه کوي. شیرخان افریدی چې د قبایلی خبریالانو ټولنې مشر سره سره قبایلی مشر هم دی وای د وخت ریډو سره اف سی آر کې هم بدلون پکار وو.
زه خو چې په دې کې کم قبایلو ته منظور نه دي هغه شي کونو کې ترمیم بشي چې د لډیر سفارشات جمع شوي دي کډیم دي پکې چې کم د وس وکی دا د عملی کی د زن په دې کې داسې شي کونه شته چې هغه د نن سبا حالات مطابق هغه کې چینج راتلل پکار دي.
د نیم قبایلی سیمې فاربنو یو مشر نور خالق وزیر مشال ریډیو ته وې بندوبستی سیمو کې پولیس د مجرم پر ضد اف آی آر درج کوي او هغه نیسي خو قبایلی سیمو کې د نورو په جرم کې بے ګناه خلک په جیلونو کې پراته وي او هیڅ ضمانت یې هم بیا نه کیږي.
بچر په قبایلی علاقه کې نور ډیر لره تربیری چې کیمی کنه هغه جرم کو خو دل ته په سټل کې جدا تربیر عزیز وی لیا کلی ول وی لیا د علاقې ول وی هغه بیا په ونسی او هغه چې جیل ته لور شي هغه بیا یې صفاته نه لګري چې تور راځو په جیل کې پروت وي. اپرادی سړی سزو هغه بل سړی ته ملوي مارکیټ ویل یا مثال کې د کون ویل د بل څه کاروبار ویل د گاډه وی آونی ولشي هغه ارشي سوروي جام شي جرم وسړی کړی وی او پکې سور نور به ګناه خال شي.
هاشم داوړ چې د شمالي وزیرستان اوسیدونکي دي وایي قبایلی سیمه هم د پاکستان برخه ده او دا هم د پاکستان آئین او قانون لاندې پکار دي.
ویل دا پارٹ دے پاکستان احسان دو چی پا پاکستان چی یو آئین چلی جی او پا پارٹا چی بل قانون چلی جی پا ایف سی آر چی زن زن داس شکینا دی چی ایغ ختمول ایغ زئی خلق غوڑی پا چی یو شک داہ دا چی یو کاس چیرت یو جرم مکو پا ایغ قبیلے کا سونے بند اجتماعی ذمہ داری پا تخت بند ایغ کاروبار یا بند سی کا سونیا چی لیتا وچا ورشی.
خدا خیبر ایجنسی قبائلی مشر قاضی محمد رو پیاوائی ایف سی آر قانون پابش پڑتوگا ختمولو مطالبہ دا سیاسی وگڑو دا خو ایف سی آر کے بنیادی ترمیم ضرور پکار دی.
کتا سو انتخابات تو تمو گوری جنو که هر سڑیم کامیاب شبه دے خپل شخصیت بانده کامیاب دے خود خلکو دا غدا چی پکی دا قبائلو دا خواہشاتو مطابق ترمیم پکی ضروری دی. ایف سی آر کی چکم پورے بدلون کی گی نو بدلون سر 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 چکم دے مکننہ و انتظامیہ دا دوانا چکم دے دا دا جدا کریشی ولی چی کم سڑی تا چی مقدمہ رازی آغا پخبا آغا نی ولم پخپل کئی او ججم پخپل منصفم پخپل دے نو دا خود دیر یو حیرانتیا گوندی کی خبر دا.
دا قانونی ماہرینو او زنا قبائلی مشرانو وینا دا چی ایف سی آر ختمولو پر زائی دے پا دے کے پا فوری توگا زنا بدلونو ناوشی او زنا خلق بیا دا ایف سی آر قانون پا بش پڑا توگا ختمولو حمایت هم کوی.
دا مشال ترنا لاندے
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شرگردی مکمل ختم ہے
افغانان چھوڑا بے شک چھوڑا
دیر سخت راباری تیرا یہ ہر چکین
دوست مکان مسلسل تعلیمی دارے بندی
د مشال تر رانا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیب وایي چې د دغه سیمې د خبريالانو له کار څخه مطمئن دي او د دې د مشکلاتو د حل لپاره بور سره بشپړه مرسته وکړي. له نوموړي سره په سیمه کې د مشال رادیو خبريال مرکه کړې او په لومړي سر کې ورنه پوښتلي چې د جنوبي وزیرستان د خبريالانو کار ته په کوم نظر ګوري. نوموړي په ځواب کې وایي
جنوبی وزیرستان چې کوم صحافیان دي هغه ډیر په احسن طریقے سره خپل د صحافت غزې مواریاں چې دی هغه انجام دهی کوي. صحیح رپورټینګ کوي چې کوم خبر ځان رسوي هر ځای ته زموږ سره ځان پر اړیکه کې ساتي د نور عام خلکو سره عوام سره ځان پر اړیکه کې ساتي او زما خیال دی چې پدیو کې بے پناه ټیلنٹ ته او دا قومي ادارے کې چې کوم زموږ نور قومي لیول صحافیان دي هغه په مینس کې د خپل ځکیدلو بالکل ټیلنٹ شته.
په موجوده حالاتو کې په سولي وزیرستان کې خبر لونتا سب مشکلات و خطرے شتا
خام خواہ دا حالات دا سی دی چے دیوتا مشکلات خوشتا دیوتا دا زیز اگی ہم مشکلات ہوئی دیوتا دا تگ رہ تگ ہم مشکلات ہوئی پا لائم لائٹ کی ہوئی نو خام خواہ دیوتا پیونیم خبر باندے سوک خفا سوک خوشالا مشکلات ہوئی پائی کہ منگم کوشش کو دوسرا دا علاقے مشران چے کم دی اغم دا دوسرا کوشش کی چے دیوتا سے تکلیف نوی پا منگا ٹول لگ گئی پا دا سلسلہ کے چے دا مشکلات خود پاکستان کی
پا ایجنسی چے دا حکومت له طرفه د یو ذمہوار کیمپ په حیثیت تاسو د سولي وزیرستان د خبريالانو سره بلاتړ کاوه.
زموږ سره د دیو تقریبا هر میاشت کې ملاقات کیږي د ټولو پریس کلبس آی کی دیو خپل څه چې کوم مطالبه هغه موږ ته پیش کوي د ځای په حواله سره د فائنینشل سپورٹ په حواله سره د لوجستیکل سپورٹ په حواله سره د انفارمیشن په حواله سره او په دې ټولو حوالو سره موږ زموږ نه چې څومره مرسته کیږي موږ د دیو سره کوو. جناب
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ اسلام زیبو چې په دغه سیمه کې د خبريالانو د کار په اړه زموږ د خبريال پښتني ځوابولي. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ. پاتې ده مشال رادیو .com. اوس هم په قبایلی سیمو کې پاتې کیږو. د خبر ایجنسی خلګو له چارواکو څخه غوښتنه کړې ده چې د دوی په ټیوبلونو دي د سولر انرژي یا شمسی نظام ولګول سي. دوی وایي چې د بجلی د لوډ شیډنګ له امله د ټیوبلونو څخه اوبه نسی راایستلای او د یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي، خو که دغه اسانتیا ورکړل سي نو ستونزې به یې هوارې سي. په دې هکله له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
د خیبر جنسی خلق وای چې د دوی ټیوبلونه د سولر انرژي یا شمسی نظام ته واړول شي. د دوی په خبره د خیبر جنسی په ځینې کلیو کې په ټیوبلونو باندې سولر نظام لګول شوی دی، خو زیاتره برخو کې اوس هم دغه اسانتیا نشته. د خیبر سلطان خیلو سیمې یو تن سردار ولی پردی په دې هکله مشال ریډیو ته وای:
نن دا چې مطلب مونږ سحر چې خلک راوچل شي مونږ سره اول سره غم دی وبوي. مونږ سلطان خېلو کې ټول شپږ ټویلونه او خم مطلب سلطان خېل ډېره غټه علاقه وو، په کور دي چې شپږ وړلن سولر سیستم یې ورکړی شي. او که مثال په تور باندې سولر سیستم راغی نو مونږ به مطلب دا وخت به مونږ ته بچت شي او ښه په اسانه بهر کور ته اوبه لاړې شي.
او د خیبر سودو خېلو سیمې اوسېدونکي سعدالله پردي هم دغه غوښتنه وکړه او وی ویل:
مونږ په علاقه کې غټ ټویل شته، خو څنګه بجلی په کبیري علاقو کې بالکل نشته، خاص کر خیبر سے کہ بھی خند سٹار نو اکثر بازا بندی وہ تکلیف ہے خلق کو
د خیبر جن سے د خلق د دغه غختنی په حق له مشکل په فاټا سیکٹریټ کې د پرمختیایي پروژې راه مانیټرنګ افیسر شیرخان سره رابطه وکړه. نو دوی وویل:
زمون چې کمزور دا اوس چې کوم ور پلان زمون ختمې دوه ولا دي، په دې کې تقریبا منګه ولنس منسوبې د پی ایچ ای ډپارټمنټ هغه منګه سولرایز کړی چې خیبر خو ډیره غټه ایجنسی ده. نو دا خو ظاهر خبر چې د ټول خبر ایجنسی د پاره ولس منسوبي د نش برابر دي، د دې به خامخا بنفیشریز وي خو ډېر کم به وي که موږ هغه کمپیر کوو د ټول خبر ایجنسی سره. د نیکسټ ورک پلان چې زمونږ کوم را روان دی لا اوس پورې اپروف شوی نه دی، خو چې کوم اپروف کېږي لګې دی نو په هغه کې زمونږ ډېر غټ رقم چې کوم دی هم د دغه سولرایزیشن د پاره د اگزیسټن ټیوبویل د ریهبیلیټیشن د پاره کې غوښته دی. نیکسټ ورک پلان کې موږ په کې پاره سلسله انکلوډ کړی دی او انشاءالله موږ تقریبا شپږ اویا منسوبې د پی ایچ ای ډپارټمنټ چې کوم دی نو هغه ځان سره اغوستي دي. که زمونږ
د خیبر جنسی خلق وای چې باید حکومتي چارواکي دي د دوی ټیوبلونو ته سولر نظام ورکړي چې د اوبو راوستو ستونزه هوار شي.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري: د پاکستان اسلامي نظراتي کونسل د دوم واده لپاره لومړی شي څخه اجازه اخیستل غیر شرعي بللې دي او ویلې دي چې د دوم واده لپاره جوړ شوی قانون د مذهبي اصولو خلاف دی. د اسلامي نظراتي کونسل د بیان په اړه د بشیر اکونو کارپوهان وایي چې دا بیان د غندنې وړ دی او په دې سره به په ښځو کې د ناخوندیتوب احساس نور هم زیات سي. په دې اړه اسلام آباد د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
اسلامي نظریاتي کونسل دویم واده لپاره د وړومبۍ ښځینه د اجازت اخستو قانون غیر شرعي ګرځولې دی او ویلي دي دویم واده لپاره قانون د مذهبي اصولو خلاف دی. د کونسل چیرمن مولانا محمد خان شیرانی مشال ریډیو ته وویل: شریعت اجازه ورکوي چې یو سړی د یو نزیات ودونه کولی شي، خو شرط دا دی چې اعتدال پکې وساتل شي.
اسلامي نظریاتي کونسل ډیر وختي له دې قانون بعد هم د اسلامي نظریاتي کونسل په ریپورټو او سفارشاتو کې دا سفارشونه موجود دي چې دا تفاسیر دا د قران او سنت خلاف ده. دا ټول قوم او ټول دنیا د په خبره وی چې دا د آئین تقاضا شي د دامور پرکو مخکې بیا د پارلمان کار دی او د حکومت چې هغه د آئین پیروي کوي او که نه کوي.
د مسلمز فاملی لا اورډیننس 1908 په تم کې دا ویل شوې دي چې یو نارینه دویم واده کول غواړي نو هغه به د وړومبۍ خزینه اجازه اخلي او په دې لړ کې به یو لیکلی شوی درخواست سالیسی کونسل یا یونین کونسل ته ورکوي چې هغه د وړومبۍ خزې په اجازه واده کوي. دغه قانون دا هم وایي چې یو خزې ته حق حاصل دی چې هغه د سړي دویم واده خلاف شکایت درج کولی شي. هم په دې لړ کې قانوني چارو کارپو شهابالدین خټک وایي: دویم واده لپاره جوړ شوی په قانون عمل درآمد هم نه کیږي، خو بیا هم دا قانون خلکو ته یره ورکوي. دی وایي:
پاره کې سزا موجود ده او دا چې کستا سزا ملایوي دی شي، یو څو میاشتې دا خو بار هم سزا به ملایوي دی شي، جرمانه هم کیدی شي. او تر څو پورې چې دغه قانون تعلق ته نو دا غي دومره اپلیکیشن نشته، خو بیا هم یو یره چې دا هغه موجود وی په خلکو کې.
د بشری حقوقو کارپوه فرزانه باری وای: ترکی، ملیشیا او انډونیشیا کې نارینه ته اجازه نشته چې د خزو د اجازه بغیر واده وکړي، او بیا تاجکستان کې د قانون مطابق دوی مخزه هم نشي کېده.
قانون اگر بنا هوا ہے تو
دا وای پکار ده چې یو قانون جوړ دی پاغه عمل درآمد وکړي شي. نو داسې بیانونه مخې ته راځي او د اسلامي نظریاتي کونسل دا بیان انتهایی د مذمت وړ دی. د سنانو په حقوقو یو حمله ده او چرته چې حکومت لوی لوی دا وی کوي چې موږ به د زنانو د برابرۍ حقونه یقیني جوړو، نو اتم مارچ نه پس داسې بیان راتلل په زنانو کې عدم تحفظ پیدا کول غوندې ده او موږ په کلکه د دې بیان غندنه کوو. فرزانه باری د وینا سره سم د اسمبلی زنانه غړو له پکار ده چې په فوري توګه اسلامي نظریاتي کونسل د دې بیان مذمت وکړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د غرمې 12 بجې سوې مجید بابر به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي.
خیبر پختونخوا وزیراعلی فیروز خټک وایي چې کوي خاکی حکومت د دوی سره یو وخت لشي نو دوی طالبانو ته په خیبر پختونخوا کې یو سیاسي دفتر ورکولو ته تیار دي. هغه زیاته کړه چې د خبرو اترو دې بهیر کې دي د قبایلي ولس استازي هم شامل کړل شي. نن په واشنگټن کې امریکایي ولسمشر باراک اوباما د یوکرین د نوي قائم مقام وزیر اعظم سره ملاقات کوي. دا ملاقات یو ورځ پس له هغې کېږي چې د امریکا په ایوان نمائندګان کې د یوکرین په کرایمیا سیمه کې د روسي پوځونو د قبضې په اړه یو علامتي مذمتي قرارداد منظور کړل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د یوکرین د بحران په اړه پرون خبرې وکړې، خو د دغو دوو وزیرانو د ټلیفوني مکالمې څخه نتیجه ورنه کړه. د کرغدستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د یوکرین لر کلی شوی ولسمشر ویکتور یانوکوویچ نور د دغه هیواد قانوني مشر نه دی. د کرغدستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا پرون په خپور شوي بیان کې وویل د یوکرین کړکیچ په دغه هیواد د پخوانو چارواکو د ناسمو پرېکړو او کرپشن له وجې پیدا شوی. په غزه کې د وسلوالو ډلې حماس په مرسته چلیدونکي د صحت د محکمې ویان اشرف القدر وایي چې پرون په غزه باندې د اسرائیلي هوایي بریدونو له وجې درې وسلوال وژل شوي دي. اسلامک جهاد وسلواله ډله وایي چې دغه درې وسلوال هغه وخت ووژل شو کله چې د نورو هغو ملګرو خوندي کولو په موخه یې د مارټرو ډلې کولې چې د دغې سیمې نه یې د هغه اسرائیلي ډرون الوتکې ملبه وچتوله چې دغلته پرېوتې وه. د لیبیا پارلمان د هغه هیواد وزیر اعظم علي زیدان پرون د عدم اعتماد د ووټ په دریل خپل دندې ګوښه کړه او دغه هیواد د دفاع وزیر تر هغې مودې پورې د وزیر اعظم په توګه وټاکلو تر کومې چې د علي زیدان نعم البدل نبی ملاو شوی. د شام د بشري حقوقو کارکوونکي وایي چې پرون د شام په شمالي برخه کې د اسلامي امارت عراق وسلوالې ډلې جهادیانو د 2012 یاغیانو په شمول 2 تنان وژلي.
دا مهم خبرونه لندزمو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې مجید بابر وړاندې کوي. اوس ورسېدل د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالي د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چورته ورسو.
جنگ ورسپانه خپل اداریه کې د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان د خلیلي کې چې نوې حکومتي مذاکراتي کمیټه اعلان به د ودرې ورسره کیو کړی شي. اداریه وایي حکومت امن مذاکرات مخ په وړاندې بوتل غواړي. د غرنګ طالبانو هم امن مذاکراتو لپاره دسبندي کړې ده، خو تر اوسه طالبان له اړخه د نوې مذاکراتي کمیټه اعلان نه دی شوی او نه مذاکراتو په حواله ابتدایي رابطو لپاره څوک نامزد کړی دي. اداریه زیاتوي د تحریک انصاف مشر وینا و چې مذاکرات په غرونو کې نشي کېدی او دې لپاره قطر غونډې د سیاسي دفتر په کار دی او دا د حکومت د مشورې بغیر نشي کېدی. ادارې د دې په اړه وایي چې دا یو مناسب خبر ده، خو ضروری ده چې طالبانو سره مذاکراتو نوې دور لپاره چا سره رابطه هم په کار ده. دا یو ارضي دفتر په شکل کې هم کېدی شي او وزیر داخله چې کوم وړاندیز ورکړی دی چې مولانا سمیع الحق په مشورې کې د کمیټې برقراره وساتل شي، نو مذاکراتي عمل به نتیجه خیز وي او حکومتي کمیټې غړي به هم دوی سره رابطه کې وي. ادارې اخیره کلی کې په دې اړه دواړو ډلو لپاره په کار ده چې په بهمي مشورت یو طریقې کار جوړ کړي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې طالبان له اړخه انتهایی مثبت رویه اظهار کړی شي. مشرق رسپان خپل ادارې کې لیکي پرایویټ ډاکټرانو له اړخه چې کوم مریضان سرکاري هسپتالونو ته رالېږل کیږي، نو د خیبر پښتونخوا د حکومت دا فیصله چې دا سلسله دی بند کړی شي یو ښه ګام دی. ادارې زیاتوي که یو مریض هسپتال پروفیسر ډاکټر له راځي یا د یو پرایویټ ډاکټر نه راشي، نو داغه د داخلي په اړه د مشر ډاکټران فیصله کوي، نه چې انتظامیه یو مریض داخل کړي. ادارې په وینا د هسپتال انتظامیه سره د خبرې علم او تجربه نه وي چې کوم مریض ته داخلي ضرورت دی او کوم ته د معاینې. ادارې مخکلي کې مونږړو چې د ټولو مشکلاتو حل صرف او صرف هغه وخت ممکنه دی چې سرکاري هسپتالونو ته راتلونکي ټول مریضانو ته د علاج ښه سهولتونه ورکړی شي او یو مشر ډاکټر ته د عام مریضانو رسایي، ځکه په هسپتالونو کې نشي کېدی چې ورته سفارشیان ولاړ وي. نو پکار ده چې په دې لړ کې هم د خیبر پښتونخوا حکومت کوټلي ګامونه پورته کړي. ادارې وایي د هر څه ضروري ده چې ټول هسپتالونو کې د ماهر ډاکټرانو تکرري یقیني کړی شي او دې سره علاج سهولتونه دې هم مریضانو ته ورکړی شي، نو داسې ټولو خلکو ته په سرکاري هسپتالونو کې یو شان علاج سهولتونه ترلاسه کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ویپان گلوبل پوسټ لیکي د پاکستان سپریم کورټ د حکومتي هوائي چلن لیدارې څخه وضاحت غوښتي چې په یوې مشري پایلټي کیپټن رفاتی د شسوي جنسي زورونې په اړه ولې ګامونه نه دي پورته کړي. بلخوا جیمز ټرون ویپان لیکي له افغانستان د نړیوال ځواکونو تر وتلو وروسته به حالات څنګه وي، خو د ویپان په خبره د افغانستان د جنبش اسلامي مشر جنرال عبدالرشید دوستم غواړي چې د هیواد په سیاست کې بیا راسي او له منځنۍ اسیا سره د خپلو اړیکو پر اساس خپل یو مهم رول ولوبوي. اسرائیل مومند د دوه مقالو مهم ټکي درته اوري.
امریکای ویپانا گلوبل پوسټ لیکي کیپټن رفت هاي چې د کال 1990 رهیسې د پاکستان د هوائي چلن په اداره پی آی اے کې د پایلټ په هڅه کار کوي. نوموړي عدالت ته په یو درخواست کې ویلي دي چې د خپل نوکری په اوږدو کې د خپلو نارینه همکارانو لخوا زورول شوی. په مقاله کې راغلي د خپل ادارې د مشر لخوا د دې پر شکایتو د ګامونو نه پورته کولو لوجې رفت پر دې مجبور شو چې په کال 2010 کې د خزو د پرمختګ لپاره د قومي اسمبلی د قائمه چارو کمیټې ته ولاړه. چیف جسټیس تصدق حسین جیلانی د پی ای ای چیرمن نو وضاحت غوښتي چې د رفت هی د کیس په اړه یې ګامونه ولې نه دي پورته کړي. نوموړي د قانون، انصاف او بشري حقوقو په وزارت کې ل لوړپوړو بیوروکراټو څخه د کار په ځای کې د زورولو د مخنیوي قانون د نفاس په اړه وضاحت غوښتي. پاکستان حکومت په کال 2010 کې د میرمنو د خوندیتوب لپاره د کار پر ځای کې د ښځو د زورولو د مخنیوي قانون منظور کړو. د دې قانون لمخې څوک چې د ښځو د زورولو په جرم کې ککړ وګرځیدو نو تر 3 کالو پورې د قید سزا به ورکړل کیږي. بلخوا جیمز ټون به پاڼه لیکي د افغانستان د جنبش اسلامي پارټۍ مشر جنرال عبدالرشید دوستم چې په افغانستان کې د ازبکانو مشر دی، د روان کال په جنوري میاشت کې یې د ازبکستان او قزاقستان غیر رسمي سفر کړی. د زیاتره کارپوهانو په اند د دوستم د دې سفر هدف د ممکنه پوځي او تکنیکی مرستو په اړه خبرې کول وو. د یوې روسي ورځپاڼې لمخې عبدالرشید دوستم پلان لرلو چې د قرغیزستان سرخار بشکیک او ترکمنستان سرخار هم دوره وکړي، خو نوموړي د نامعلومه وجوهاتو له کبله سمدستي خپل د منځنۍ ایشیا دوره د هندوستان لپاره ختم کړه. په ماسکو کې یو کارپو الیشکو ملیشنکو وای د عبدالرشید دوستم لخوا د ازبکستان او قزاقستان دورې موخه د هوادونو ته د دوستم خپل ځان ورجادول وو. نوموړی وای معلومه نه ده چې له افغانستان د نړیوالو ځواکونو وتو وروسته به حالات څنګه وي، خو د په خبره دوستم غواړي چې د افغانستان په سیاست کې بیا راشي او د منځنۍ ایشیا سره د خپلو اړیکو پر اساس خپل یو مهم رول ولوبوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي. زموږ غږ له مشال رادیو خاوري په داسې حال کې چې د اوکراین پارلمان د کرایمیا د ټاپو وزمه د سیاسي برخلیک لپاره ټول پښتني یا ریفرندم ته تیاری نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روس د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه خبرې کړې دي. واشنگټن وایي چې له روس سره به د اوکراین په اړه پرله پسې تماسونه نیسي څو د خبرو له لارې د اوکراین د ارضي تمامیت ساتنه وکړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره د اوکراین په اړه په ټلیفون خبرې وکړې، خو دې خبرو څه نتیجه ور نه کړه. د خبرې وروسته تر دې وشوې چې د روانې اونۍ په پیل کې واشنگټن له ماسکو یو شمېر پوښتنې کړې وې او د هغوی ځواب یې غوښتی و. په دې پوښتنو کې یوه هم دا وه چې روسیه غواړي چې د اوکراین مسله د خبرو اترو له لارې هواره شي. امریکا وایي چې د روسیې له ځوابونو داسې ښکاري چې د اوکراین په اړه د ماسکو په دریځ کې بدلون نه دی راغلی. د پرونی ټلیفوني مکالمې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکی وویل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني مکالمه کې دا څرګنده کړه چې له یرغل کوونکو ګامونو سره د روغې جوړې او خبرو مخنیول کیږي. هغه همداراز د امریکا پر دې دریځ ټینګار وکړ چې له ښاغلي لاوروف سره د دې اونۍ په ګډون پرله پسې تماس ولرو، خو د دې خبرو لپاره باید چاپیریال سم وي او هدف یې د اوکراین د ملي حاکمیت او خوندیتوب دفاع وي. خو کوم ځواب چې موږ د روسیې له اړخه ترلاسه کړی دی په هغه کې داسې څه نه لیدل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي زیاته کړه چې جان کیری لاوروف ته دا خبر هم وکړه چې دا د منلو نه ده چې روسي ځواکونه په خپل سر د اوکراین چارې مخته یوسي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بیا وویل چې د اوکراین د بحران هر راز حل باید د اوکراین د خلکو له غوښتنو سره سم وي او د کریمیا د اوسیدونکو راتلونکي هم پکې په نظر کې نیول شوی وي. د کریمیا په ټاپو وزمه کې د پارلمان روسي پلوه وکیلانو د سیشن بي پورس یو اعلامیه تصویب کړه چې کریمیا دې خپلواک وي. ټاکل شوې ده چې د یکشن به پورس په کریمیا کې ټول پښتنه وشي چې خلک له روسیې سره یو ځای کېدل غواړي کنه غواړي. خو د یو شمېر څېړونکو په باور دغه ټول پښتنه هم د دې لپاره ده چې له روسیې سره د کریمیا یو ځای کېدو ته یو قانوني چوکاټ پیدا کړي. د اوکراین پارلمان د کریمیا پارلمان ته خبرداری ورکړی دی که چېرته نظر پښتنه لغوه نه کړي دا پارلمان به منحل کړي. لویدیځو هیوادو او د اوکراین نویو چارواکو ویلي دي چې دغه نظر پښتنه دوی ته د منلو نه ده.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
زموږ ځغ له مشال رادیو خاوري د شام خلک چې شاوخوا 3 کال وړاندې د صد کورنۍ د 340 کلن واک پر ضد پاتون وکړ. دا مهال د هو سخدریزو جهادي ډلو چې د فکر کاوه د رژیم له ظلمونو څخه به وژغوري له زور زیاتی سره مخامخ دي. په داسې حال کې د شام په جګړه کې یو لوري هم برلاسي نشکاري. یو شمیر په دې باور دي چې د سخدریزو ډلو ماتول هم هغومره اهمیت لري څومره چې د صد رژیم نسکورول. رضوان مراد په دې اړه د ریټرز خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
یو شمیر سوری کډوال چې له القاعده پورې مربوطو ډلو تر کنټرول لاندې سیمو څخه تښتېدلی دی وایي دغه وسلوال د خپلو مسلمانو ورونو پر وړاندې له زیاتې سختۍ او تاوتریخوالي کار اخلي. د 2011 کال په مارچ میاشت کې کله چې د بشار اسد رژیم پر ضد خلکو پاڅون پیل کړ نو تمه درلوده چې یا به اصلاحات راځي او یا به د اسد د کورنۍ له واک څخه خلاص شي. خو ګڼ شمېر کسان چې په لومړي سر کې د سوریې شمالي برخې له حکومتي کنټرول څخه آزاد کړې د بهرنیو سخدریزو وسلوالو په ولقه کې ښکېل شول. د سوریې په شمالي او ختیځو سیمو کې وضعیت زیات کړکېچن او ګډوډ دی. دغلته د سوریې د حکومت ضد وسلوال د جګړې په لومړیو کرښو کې یا له حکومتي ځواکونو سره په جنگ دي او یا هم القاعده پورې اړوند ډلو سره جګړه کوي. دا نړیوال ټولن لخوا پر رسمیت پیژندل شوی د سوریې ملي ائتلاف په سوریه کې د جنگیدونکو وسلوال لپاره اوس زیات اعتبار نه لري. وسلوال دغه ائتلاف غړي تورنوي چې په لوکس هوټلونو کې اوسیږي او یوازې په جنیوا او استنبول کې د بحثونو غونډې جوړوي. د سوریې د ستونزې بل پیچلتیا په سیمه کې د مشرۍ د ترلاسه کولو لپاره د سعودي عربستان او ایران ترمنځ په سیالۍ کې ده. دا دواړه هیوادونه په سوریه کې روانه جګړه د وهابي او شیعه اسلام د اهدافو لپاره استعمالوي. رویټرز لیکي که څه هم چې دقیقه شمېره معلومول ګران دي خو کتون کې وایي چې دا مهال په سوریه کې د القاعده شبکې شاوخوا 25,000 وسلوال چې 2,000 بهرنیان دي موجود دي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې هغه 2,000 وسلوال هم شامل دي چې له اروپایي هیوادونو څخه سوریه ته د جګړې لپاره تللي دي. د سوریې هغه شمالي سیمې چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د حکومت ضد معتدلو وسلوالو په لاس کې دي. اخوا بیا د عراق سرحد ته نږدې د القاعده اړوند وسلوال فعال دي او د سوریې په شمال ختیځ کې کردانو د عراق د کردستان سیمې په څیر د ځان لپاره یو خپلواکه اداره جوړه کړې ده. ملګري ملتونه وایي سوریه به په نړۍ کې د زیاتو کډوالو د لرلو له نظره ډېر شر د افغانستان ځای ونیسي. د راپورونو له مخې تر اوسه پورې څه کم 2.5 میلیونه سوري کډوال ګاونډیو او د سیمې هیوادونو ته کډه شوي دي. د سوریې د جګړې ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي د بشار اسد رژیم غواړي چې سخت دریځه وسلوال له حکومت ضد یاغیانو په سیمو کې زیات نفوذ وکړي څو په دې پلمه چې حکومت له القاعده شبکې سره په جګړه کې دی خپل اهداف ترلاسه کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان پر لور. د هند یو پلاوی په کابل کې لولسمشر حمید کرزی سره وکتل. دا پلاوی چې مشریه د هند مرستیال لولسمشر کوره ورسته تر دې په ار کې له کرزی سره خبري وکړي چې پرون د افغان لولسمشر د لومړي مرستیال مارشال محمد قاسم فهیم د جنازې په مراسمو کې برخه واخیسته. د دې خبرو جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې واوري.
د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری په کابل کې د ولسمشرۍ په ماڼۍ کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره ولیدل. د لیدنې پر مهال دواړو لوریو د افغانستان او هند د دوه اړخیز همکاریو پر دوام ټینګار وکړ. دوی د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مسلې هم وشخېدل. دغو انتخاباتو ته تر یوې میاشتې لږ وخت پاتې دی. د هند مرستیال ولسمشر سره په دې سفر کې په کابل کې د هند درې پخواني سفیران او د افغانستان لپاره د هند ځانګړی استازی ملګری وو. د غهیندی پلاوی پرون په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی د لومړي مرستیال مارشال محمد قسیم فهیم د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. مارشال محمد قسیم فهیم د یکشنبه په ورځ په کابل کې د 50 کلونو په عمر وفات شو. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری ولسمشر کرزی ته د مارشال فهیم د مړینې له امله خواخوږي څرګنده کړه او افغان ولسمشر ورته وویل چې د افغانستان د مرستیال ولسمشر د جنازې په مراسمو کې د هندي هیئت ګډون د دې څرګندونه کوي چې له افغانستان سره ډیره ژوره دوستي لري او دا د دواړو هیوادو د شو اړیکو نښه ده. حامد کرزی زیاته کړه چې هند د ژوند په سړو او تودو شرایطو کې دا ثابته کړې ده چې د افغانستان نشته ملاتړی هیواد دی. ولسمشر کرزی بیا وویل چې د افغانستان د خلکو لپاره د هند دوستي ډیر اهمیت لري او افغانستان به د هند ډیر ښه دوست وي. افغان ولسمشر بیا وویل چې د افغانستان راتلونکي حکومت به هم د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو د پراخېدو لپاره هڅې وکړي. د هند مرستیال ولسمشر حمید انصاری وویل چې د افغانستان او هند ترمنځ دوستي پر دوه اړخیزه اعتماد ولاړه ده او دا ټینګه دوستي ده. حمید انصاری زیاته کړه چې د هند او افغانستان ملګرتیا مخکې تر دې چې د حکومتونو په کچوي د ملتونو په سطحه ده. هند د طالبانو د رژیم له ماتې وروسته د افغانستان په ځینو مهمو پروژو کې لکه د لویو لارو، روغتونونو او برېښنا په برخو کې تر 2 میلیارد ډالر ډیر کومک کړی دی. همداراز هند د افغان قاضیانو او ډیپلوماتانو په روزنه کې مرستې کړې دي. کابل او نوی ډیلی 2 کال مخکې د ستراتیژیکو همکاریو سند هم لاسلیک کړ چې په هغه کې د هند له لوري د افغان ځواکونو د روزنې ژمنه شوې ده او اوس هم یو شمېر افغان پوځیان په هند کې په زده کړو بوخت دي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په ننګرهار کې د سویډن کمیټې د سیمیز دفتر چارواکي وایي چې د 2014 کال تر پایه پورې به د مایوبینو لپاره په شوونیزه او د رغونې په چارو کې 380 میلیونه افغانۍ ولګوي، خو مایوبین وایي څنګه چې په کار و په تیرو کلونو کې د دوی لپاره هغه شان کار نه دی سوی. نور حال جلال آباد د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د سویډن کمیټې د پلانونو د پلي کېدو د برخې مرستیال احمد خالد فهیم وایي چې یاد رقم په ننګرهار، سربیره، کونړ، لغمان او نورستان ولایتونو کې د اړتیا په بنیاد مصرفوي. نوموړی وایي
د 2014 کال د پاره د مشرقي څلور ولایتونو د پاره 380 میلیون افغانۍ اختصاص شوي دي چې دا به په دغه څلورو مختلفو برخو کې په مصرف رسیږي. البته د ښوونې او روزنې او د معلولینو د بیا رغونې په برخه کې مونږ اساسا په دغه څلور مشرقي ولایتونو کې کار کوو.
نوموړی وړاندې وایي چې له ښوونیزو او رغونې د چارو تر څنګ به مایوبینو ته د هغوی له اړتیا سره سم وسایل هم په واک کې ورکوي.
فزیکي معلولیت لرونکو وګړو ته حرکی آلات ورکول، بایسکلونه ورکول، نور ترڅو د دوی په خوځښت کې ممد واقع شي، ترڅو دوی وکول شي په ټولنیز ژوند کې ونډه ولري.
احمد خالد فهیم زیاتوي چې په خونی زبرخه کې د ختیس په کچې د 15 خونځو جوړونه، د خونکو روزنه، وکلو او باندو کې د سواد د زده کړې یو نیم سل ټولګیو ایجاد د کار لومړی توبو نه دي. او په ننګرهار کې د مایوبینو د ټولنې مشر مسعود صافیا وایي چې د مایوبینو لپاره یاد شوی خدمات ناکافی دي او څنګه چې په کار و په تیرو کلونو کې مایوبینو ته د پام وړ کار نه دی شوی.
دلدسته ولسوالۍ زموږ ولسوالۍ دي، هلته د ساحې دغه نه لري که چل د کار کوي، بغیر د غني خیر ولسوالۍ، غني خیر ولسوالۍ کې د کار لري. نو زه دا د کار کوي صحیح ده چې موږ سره کاری کړي کار کړي، خو زه کافي نه بولم. دا پسلو کې 15 کسان ته کافی دي، خو باقی مانده 15 کسان چې دي نه محروم دي.
د سویډن کمیټې چارواکي وایي چې د 13 کلونو رئیس په افغانستان کې خیریه کارونه تر سره کوي او د راتلونکو 4 کلونو لپاره به د افغانستان په 14 ولایتونو کې 180 میلیونه امریکایی ډالر په بیلابیلو برخو کې مصرفوي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان په خوانی ډیپلوماټ او د واشنگټن په امریکن پوهنتون کې د اسلامي علومو استاد اکبر احمد وایي چې د پښتنو تر ټولو لوی ستونزه د امنیت نشټوالی دی. نوموړی زیاتوي چې پښتنو د مهذبه نړۍ په پرمختګ کې لوی رول لوبولې دی او په کار ده چې پښتانه پوهان او د نوي نسل ځوانان نړۍ ته څرګند کړي چې دوی امن خوښونکي، میلمه پال او تهذیب یافته خلک دي. له ښاغلي اکبر احمد سره زموږ همکار ابوبکر صدیق مرکه کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې په اوس وخت کې پښتانه له کوم لوی چیلنجونو سره مخامخ دي. نوموړی په ځواب کې وایي
زما په خیال پښتنو د پاره ټولو نه هم
اهم مسئلہ چې کوم دا د لا اینڈ اورډر اینڈ سٹیبلٹی لکه د پختنو علاقو کې نن سبا تاسو ګوره د قبایلی علاقې ټرایبل ایریاز د پاکستان بیا اخوا افغانستان کې اخوا د افغانستان سایډ کې هلته کې هم دا خصوصا د پختنو علاقې کې لا اینڈ اورډر امن امان ډېر انسیٹسفیکٹری دي نن سبا هم. نو مطلب دی چې عام پختون چې کم دی پلار مور کدا غواړي چې زموږ واړه سکول ته ځي یا تعلیم اخلي یا نوکری کوي یا سم ژوند تیرې دا ډېر ګران دی.
ډاکټر صاحب تاسو ذکر وکړو چې د پښتنو په سیمو کې امن او امان نشته او جنگ دوام موندلې جنگ د ډېر وخت راځي دی. د دې جنگ اساسي علتونه یا اساسي بنیادونه څه دي او دا جنگ یا د جګړې پای ټکای څنګه کې خدای شي دا څنګه ختمې دی شي
زما په خیال دا ډېر اهم سوال دی ځکه چې پښتنو کې د پښتنو رسم او رواج کې تاریخ کې معاشره کې دا شته چې دا یو میکانیزم شته چې کله دوا قبائل یا دوا فرقے جنگ کئی نو کریا دو مشران جنگ کئی یو میکنزم شتا چھے لکا مشران دا جرگس دینا دے تحت نا خلق راغون کئی ہوئی چھے رازا مونگا فیصلہ کھو یا ملیان صاحبان تا ہم اسے گی دا قبائل علاقوں کے یا بیا بہانا لکا دا سینٹرل گورنمنٹ دا پولیٹیکل ایجنٹ یا پولیٹیکل افسران. نو مطلب دے چھے معاشرے کے دا میکنزم شتا چھے کلا داسی حالات پیدا کیے گی چھ دیر نقصان پیدا کیے گی دا معاشرے کے بیا دا حل کے دیشی. نو نن سبا زکا چھ دا سٹرکچر مات شوی دی دا مشران سٹرکچر دا جرگا سٹرکچر مذہبی ملیان چھ کم دی مذہبی لیڈران چھ کم دی دا ٹارگیٹ شوی دی او سینٹرل گورنمنٹ سول سروینٹس دا ٹارگیٹ شوی دی. نو مطلب دے قبائلی علاقوں کے پاکستان کے اور آخوا پا افغانستان کے تو پختانو علاقوں کے یو ڈیر لوئی ویکیوم دے نن سبا اور ویکیوم مطلب خلا یو ویکیوم دے اور دے خلا کے تاسو گورے چھے ہر قسم بیا سڑے را پاسے دیا ہوئی چھے ز سڑے ہم ز مشری ہم اور زب زما پر لاس کے ٹوپک دے اور ز سر غارم زب دا کوم.
ڈاکٹر اکبر احمد تاسو په جنوبی وزیرستان کې پولیټیکل ایجنټ پاتې شوی وای او په ورځو کې هم ګمان کوم پولیټیکل ایجنټ په مومند کو هم څه وخت تر کړی دی. تاسو څه یادښتونه یا یادونه لري د هغه سیمو څخه؟
یار زما یادونه ډېر خدي ځکه چې زما د پاره د پښتنو تاریخ کې د پښتنو کیریکټر د پښتنو کې ناسته پاسته خبرې کول ډېر امپرسیو دي. زما د پاره پښتنو چې کم دي ډېر زبردست یو قوم دی اور تاریخ کے ددی پختانو ڈیر لوئے حصہ دا تاسو گورے چھے انڈیا کے ہندوستان کے وہ ڈائنیسٹیز وہ بادشاہ پاتے شوی دی دلی بادشاہ چھے پختانو آو پختانو کے داسے داسے لیڈران پیدا شوی دی داسے داسے خلق پیدا شوی دی چھے خلقو تو پتہ ہم نشتا چھے دی پریزیڈنٹ آف انڈیا ذاکر حسین افریدی پختانو دومره مشهور اکټران سکالرز پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس په پاکستان کې ایوب خان پاتې شوی دی بیا د چارسدا والا زمونږ غفار خان بادشاہ خان د فرنٹیر گاندھی دا پاتې شوی دی. مطلب دی هر قسم پختون پاتې شوی دی چې دا تاریخ کې دنیا ورلد سیویلائزیشن کې ډېر لوی کانٹریبیوشن کړی دی. نو نن سبا ځکه چې دی ته موقع نه ملاوي گی اور دنیا کې د دې ریپیوټیشن دومره نیگیټیو شوی دی چې خلک به دا وایي چې پختانو وائلنٹ دی ٹیررسٹ دی دا دی آگا دی. نو ٹریجڈی دا دے افسوس دا دے چې د اصلی پختن کیریکٹر دی اصلی پختن ویلیوز کلچر تاریخ دے یو غندے پاتے شوے دے اور یو غندے زما پا خیال اس خلق تا پتہ نہ دے دو پکار دے چھ پختانا ہم دا سکالرز دا نوے نسل را پیدا شی پاسی اور خلقو تا دنیا تا خصوصاً پوی کئی چھ دا سشے دے مونگا دمرا سپیشل خلق یو دا والے یو مونگا اور زمونگا سا خصوصیاتی چھ خلق بیا متاثر شی او وی چھ آو پختانا دا سے خلق دی زکا چھ پختانو دا پارا لکا ننگ غیرت عزت بہادری دا دے لوئی شے مینماستیا دا دے لوئی شے دے آو خلق دا پریکٹس کئی.
ڈاکٹر صاحب تاسو د پاکستان او افغانستان راتلون کوي یا مستقبل څنګه ویني او په دې د دواړو ملکونو یا هوادونو ترمنځ د تعلقاتو په خکېدو کې د دواړو خو پښتانه څرو لوبولې شي؟
زما په خیال افغانستان او پاکستان یو ډېر عجیب شانته دوا مالک دی. یو زما په خیال داسې دی لکه دوه رونه. ولی زکه چې یو زمانه کې دوانه یو شانته یو بادشاہ احمد شاه ابدالي د حکومت کې دوانه د پاکستان علاقه د نن سبا پاکستان اور نور هم دا افغانستان بادشاہ تو مخ کے آگے نہ مخ کے افغانستان دا ہندوستان بادشاہ کے مغلوں کے اور نور بادشاہ کے شامل ہو نو مطلب دوانا دمرا قریب دی تاریخی کے تاریخ کے اقتصادی حالات کے کلچر کے پختانہ دوانا خواہ اسے گی دے خواہ خواہ کلز وزیرستان کے ام نو زما وزیر نیم ساؤتھ وزیرستان کے انیم وزیر افغانستان کو سملیلی لکا بلوچستان کے سما کلز کمشنر کوئٹہ اوم دیر پختان ٹرائبز آخوا ہو آؤ دیکھا ہو آؤ آخر کے دا دوانا ہسٹری اور ڈیسٹنی تڑے لی دی نو ز امید کو مو ہر زے کے پاکستان کے افغانستان کے خلق سرا تعلقات دی او بل سرا تگ را تگ دے وینا دا زما مور برک زے پختانہ وا نو مطلب دے برک زے خوب افغانستان نے راغ لے نو خاموخا یو ہمدردی یو مینا افغان دو پارا نو مطلب دے کہ دا دوانا دا احساس کئی چھ مونگا رونا یو اور لکا رونا کلا نہ کلا یو بل سرا جنگونا کئی ناراض کی گی ناراضگی راشد منس کے اور کلا نہ کلا جھگڑے کئی نو آخر کے مونگا رونا یو اور آخر کے مونگا ترقی کو اور یو کور کے خوشحال سے گو نو ٹولو فائدہ دیکھے.
د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ او د واشنگټن په امریکن پوهنتون کې د اسلامي علوم استاد اکبر احمد چې د پښتنو د ورپېښ ستونزو په اړه زموږ د همکار پښتنې ځواب ولې. په داسې حال کې چې نوې کمپیوټري ټکنالوژي په سیمه کې پرمختګ کړی، میموري کارډونه، یو ایس بی کمپیوټر، موبایل او ایم پی 3 پلیئر هغه څه دي چې له راتګ سره په اکثره سیمو کې میوزیک سینټرونه ختم شوي دي. زموږ خبریال پرې له کوټې راپور راکوي.
دا د کوټه له باچا خان څلور لارې سره چیرمه په بلدیه پلازا کې د هغو کمپیوټرو د ساز او د خلکو د غنې غونې ژغ دی چې د کوټه اکثره بغړې په خپل موبایلو کمپیوټرو یو ایس بی یا میموري کارډونو کې سندري اچولو تر راځي. شلکلن ځوان خالد په دغه پلازا کې په یو څوکۍ کمپیوټر ته ناست دی او څو کسانو ته په موبایلو کې سندرې وراچوي. خالد وایي له تیرو دریو میاشتو راهیسې همدا کار شروع کړی چې د ده په خبره په کې هر ورځ بیخي زیاتې پیسې ګټي.
ما دغه کار د مرانې زبانې د
یواځي خالد نه دی چې په کوټه کې همدا کار کوي، بلکې د په چیر په سلګونو نور کسان په ورته کاروبار اخته دي چې له انټرنیټ د هرې ژبې سندرې، فلمونه، ډرامې او ویډیوګانې را اخلي او په خلکو یې پلوري. محمد نعیم یو بل تن دی چې د کوټې په روسي مارکیټ کې یې د ټیپ ریکارډرو دکان دی. نعیم مشال راډیو ته وویل اوس یې په دکان کې ټول هغه ټیپ ریکارډر ایښی دی چې د پیتی یا کیسټ پر ځای پکې میموري کارډ یا یو ایس بی لګیږي.
میموري کارډ والا ختم، ټلیفون نمبر بدل والا ختم، کیسټ والا ختم. بس څه کې وس نه کی دو یو ایس بی بیترین را چنا والا راځي دایمنه دا والا راځي په 2500 پیوډ خلک سکم نه نم لګي سی ډی نه چلیم بیتری دا ډی وی ډیز لګي 5000 څلور نیم زر پی انسان سیټ ختم سم بیترین ایس بی بس.
که یوې خواته هغه ټیپ ریکارډر چې پیتی یا سیډیانې به یې چلولې ختم شوي دي، نو بلې خواته د میموري کارډ له راتګ سره د پیتو او سیډیانو میوزیک سینټر یې هم ختم شوي دي. یو همداسې میوزیک سینټر چې پخوا یې نوم د کابل میوزیک سینټر و، اوس یې الماری خالی دي او په ټول دکان کې یې یوازې دوه کمپیوټر دي چې د همدې کمپیوټرو له لارې میموري کارډو ته سندرې اچوي. دا چې ولې یو میوزیک سنټر ختم کړی، دکاندار نجیب الله یې داسې ځواب راکوي.
هغه وجه په دې سوله کې اوس میموریانې رالی، یوزبیانې رالی، په دې وجه ځدې پره کمپنۍ ختم شوه. د دې ډېر غټ ډسټریبیوشن ولو په کراچی کې، ډېرې غټې غټې کمپنیانې وې، کمپنیانې هغه پروډکټ ګرسره ختم کړي، کمپنۍ یې سیلس ولې بندې سولې، ډایانې راځي هغه بدلې سوه. په دا وجه چې دی اشی موږ ګرسره مجبور اوسو، خدای که موږ نه ختموویم هغه ختم شو. چې مخته شاته موږ شی میلاو نه سي، نو مخته به موږ څنګه جوړو؟ اوس هغه شی ماز لږ اډوانس شو، هغه میوزیک دی، هغه هر شی ګانې دی، مخکې کیسټو بارا ګانې مې کرا کړل، اوس دې میموریانې دي درې سوه ګانې مې کرا ځي ګرد هغه شی شو. اکشنی کې غټ کیسټ دی، پکشنی میموري کې رالی، دا دی د اډوانس.
د نجیب الله په خبره که څه هم د نوې ټکنالوژۍ له راتګ سره یې میوزیک سنټر ختم شوی، خو اوس یې هم هغه د میوزیک سنټرو کاروبار په یوه کمپیوټر باندې کیږي چې په لوی دکان کې نه بلکې د سړک پر غاړه په تړه باندې هم کېدلی شي.